اتوبه جشفې درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیل شو چې دا هم په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر د طالبانو د حکومت د سرچینو په وینا 1,015 کسانو ته ورسید. یونیسف وایي د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 121 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي چې په دې سخته زلزله کې همداراست نږدې 70 نور ماشومان ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې سخته زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1. دې زلزلې تر ټولو زیاته مرشوبله په پکتیکا او خوس ولایتونو کې اړولې ده. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د وروستۍ زلزلې له ټپیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې زلزله کې 10,000 کورونه بشپړ یا څه ناڅه نړېدلي دي، خو نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت کافي درمل نه لري. ښاغلی حقانی ویلي دي چې دا یوه لویه غمیزه وه، نو ځکه د طالبانو حکومت روغتیایي مرستو او نورو ضروري شیانو ته اړ دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان ځامیان د وطن قدر شتمني ده. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې روزل شوی او افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو شبنه داسې محل کوي چې هند پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی چې خپله د نغدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې د پیاوړي کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل بیګا څرګندونې وکړې. د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بېساري ډول کمه شوې او د پاکستاني روپۍ ارزښت هم په بېساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې 10% زیاتوالی راولي څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټ په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګنه راشي. اوکراین د فبروري په 14مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وايي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره پرون یو شمیر هیوادونو او مؤسسو د مرستو تازه ژمنې وکړې. راپورونه وایي چې زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلې خو ویشل شوې نه دي. په دې اړه یو آزاد خبریال وایي
هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن نو ویشل سي،
خو له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی بیا وایي
د 100 میلیونه افغانۍ توزیع عملاً 13 ورځ شروع شو چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته.
د سرپل ولایت په بلخاب کې له طالبانو د اوشت قومندان کسان وایي
د طالبانو تهاجمي بریدونه شانس ول
په کابل کې د هند ډیپلوماټیک حضور بیا پیلیدا څومره اهمیت لري؟
هم یو لوی ګام دی، هم د طالبان حکومت لپاره یو ستر لاسته راوړنه ده، او هم د هند لپاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستي زلزلې د مړو شمیر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستیو د بسپنیش بنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یو بل الوتکه له پاکستان په مرستو بار اته لاري افغانستان ته ورسېدی، او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپل یو سره د مالی مرستې اعلان کړی دی. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بسپنیجمنې وشوې، او د څو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته ورسېدې. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دوه ولسوالیو برمل او ګیانې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخوا د متحده عربي اماراتو خبری اژانس راپور ورکړی چې د هیواد دیرش ټنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیا وړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېږل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه، درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همدارس بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اته لاري له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمه، کمپله، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر لمخې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. افغانستان ته د مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 کسان وژل شوي او له 1.5 زر زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 120 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخت زلزله کې همدارز نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسی روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او وو ورځې دیونې بشپه ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 و. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولې دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او یو لس نورې ټپیان کړل.
له بل خوا له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی وی زلزله ځپلیو ته د طالبانو د حکومت د مرستو بهیر پرون پیل شو. د پدې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د ژغورنې عملیات په پنځشنبه باندې پایته ورسېدل. تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه پیښو ته رسېدو په چارو کې د دولت وزارت لکه څنګه چې رئیس الوزرا صاحب له محمد حسن اخوند د شهیدانو رسو ته او همداسې زخمیانو ته د 100 میلیونه افغانۍ منظور کړي وې، د هغوی توزیع عملاً تیره ورځ شروع شوه چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته ورسو ته، د هر شهید ورسو ته 1,00,000 افغانۍ، همداسې د چپی و کورنۍ ته 50,000 افغانۍ وویشل شوې چې د 495 د شهیدانو کورنۍ ته او 850 د زخمیانو کورنۍ ته دغه پیسو څخه ورکول شولې. زخمیانو حالت ډیر وخیم و، هغه کابل ته انتقال شوي دي.
له پیشو سره د مبارزه وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی وو چې ویل له پرون څخه زلزله زپلیو ته د نقدو پیسو مرسته پیل شوې ده، خو ځینې زلزله زپلیو کورنۍ او نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې خوراکي مواد او خیمه سیمې ته رسیدلي مګر دوی ته ورکړل شوې نه دي. د زلزله زپلیو سیمو د وروستي وضعیت په اړه نور حال په پکتیکا کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال څخه اورو چې بر مل او گیانی تتلالیو.
پنج شنبه او جمعه پر روز باندې چې موږ د گیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغه ولسوالیو کې مرستې دی ولسوالیو ته رسیدلې وي او ډیرې نورې پلاروي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د منظم پلان لمخې به د شنبه پر روز نه وخت یعنی نه نو به شلسي. ولی خبره دا و چې زلزله زپلو خلکو ویل چې دوی ته د خیمه او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالای او داسې نور دا ویشل ستر سو دوی شپې ګرمي تیر کی. دوی ویل چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوي نه دي او مرستې په کم فون کې دي. نن ورځ ورسره شمنه سوي و چې دوی د فاره به مرستې ویشل کیږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تیر کړې په دغه سیمه کې پنځه ځله زلزله وسوه. ورستای زلزله د جمعې مبارک په ورځ په لس بجې باندې وه چې شدید زلزله وه او په دغه زلزله کې هم پنځه تنه ووژل سو یولس تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه ډیر تلفات ونه اړول چې خلک له کورونو وتلي وو، کورونه ډیری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کبي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمه خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دي ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لوی غوښتنه وه.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په پام کې را چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د شزو د حقوقو پر موضوع خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د شزو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې افغان جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل سوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو په برخه کې د اندیشنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان شوزو او انجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د شوزو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوی. د شوزو د حقوقو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان شزی اوس د پوهې هغه کچې ته رسیدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د شوزو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د شوزو حقونه په رسمیت وپیژني. د شوزو د حقونو په برخه کې د نړیواله ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان شوزو لمړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سباندې لاست میاشتې مخکې پر ټول افغانستان واکمن سول او له هغه راهیسې ښځې له کاره منع سوي او د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې سوي دي. طالبانو ویلي دي چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او د نجونو د تعلیم په برخه کې پر یوه لایحه کار روان دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روسل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکی ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنون کې او پخوانی ډیپلومات زرداشت شمس سره مرکه کړی او په سر کې ورته ویلي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري، که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره خودل شوی دی، ولې بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستر لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بے تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، کاغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړول وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه ګذاري کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر احتیاط د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریخي، ولې هرکلی په کار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو، هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرې خودو ته مجبور شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي، اول باید هغوی هم تشویق کړي او په خپلو مناسبې دندې ته ورکړي، صلاحیتونه ته ورکړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شمس صاحب، د پاکستان غبرګون به څه وي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط ښه شي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنه د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ بریچ چې د سکانو په ګردواره تر سره شو، ویل کیږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو د غا تازه جوړ شوې اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بے باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیايي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان د لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او ورسته پوښتنه شم صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوئ؟
هند یو ځنګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي، د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکه پاتې شوې دي.
نو هند دغه یو ځنګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
په خوانه افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ څخه د طالبانو او د هزاره طالب قومندان مولوی مهدی مجاهد د وستوالو ترمنځ د نشټو راپورونه ورکول کیږي. مجاهد ته نږدې سرچینې وایي چې په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرشوب لاوښتي ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا یو مخ ردوي.
د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو اوازې نور نو له پردې وتلې دي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو یوازینی هزاره قومندان مولوی مهدی مجاهد ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د امنیتي حساسیت له وجې نه غواړي نوم یې په راپور کې راشي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پرون ماښام په جګړه کې د طالبانو ځواکونه له سیمې په شاتګ ته اړ شول، خو د سرچینې د ادعا له مخې د قومندان مجاهد وسلوالو ته هم تلفات واوښتل.
د طالبانو تهاجمی بریدونه شانسول، موټر او تجهیزات یې لمنځه لاړل، څو کسان مړه او ټپیان سول او په شاتګ یې وکړ. خو یو تن انتحاري ځان د مجاهدینو په منځ کې والوزاوه چې په نتیجه کې د ولسي دفاع درې غړي مړه او څلور تنه نور ټپیان سول.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو راپورونه ردوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه چې ولې دې سیمې ته د طالبانو ځواکونه استول شوي ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره هر ځای ته ځواکونه استولی شي. ښاغلی ټکور وویل چې هلته هیڅ ستونزه نشته او د هر څه یوازې تبلیغات دي. مهدی مجاهد دیارلس کاله مخکې هغه مهال چې بهرني ځواکونه لا په افغانستان کې وو د طالبانو پر لیکو ورګټ شو او د هیواد په شمال کې د جمهوریت نظام په سقوط کې هم مهم رول ولوباوه. خو وروسته له دې چې طالبان څه کم کال مخکې واک ته ورسېدل د طالبانو له اصلي ډلې سره مخالفت پیدا شو. ویل کېږي چې مهدی مجاهد له طالبانو څخه د حکومت په اډانه کې د هزارګانو لپاره د پراخې ونډې غوښتنه کوله، خو طالب مشرانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د هغه بلکې د نړیوالې ټولنې او د کورنیو سیاسي ډلو غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. له بلې خوا سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د بلخاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په غزنی ولایت کې موټر چلون کې د لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه کله یوې خوا د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شخ کړای شوی او ماینونو خراب کړي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری جوړې کړي دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لوی لارې به ورغول شي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته چیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګڼه دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي، خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلې وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کنډې کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لاره ډېره خرابه ده. موږ چې کور ته ولاړ شو په درې ورځې مو د بدن دردونه نشي کېږي. چې دا د لارې کډې مو ووهي خاستغې مو کې او یو بریک نه دی نه دوه جې نه پنځه دي بس دا لارې پر هر کیلو متر باندې د لس لس کډې ډېرې دي. خدا غوښتن درو چې دغه لاره خیست ډېر به موږ ساس او ډېر به خوشحاله شو. دا موټر دوه در بدره دی زیر دا موټر لا در بدره کړی.
بریالی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په څوارلس ساعته کې وهو.
پر لاری کډی جی ورور لار خراب ده ټکرونو نه دا مال سه پیژلی چې زه په چپا لاس وروزم یا په چپا لاس راوځم نو دا کټی سامبال کو هغه ورور ته نه کدا ټکر ما په سر راځي وای سما په سر راځي ما خو څه کوي زه خو لای عثمان یم سپیژلی سپیژلی چې وانا زه هغه ډیر
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلون کې د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دی وایي د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په توده چینې سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو، شاوخوا 50,000 ډالره تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لار زیانونه ګاللې دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه کې یوې خواته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شخړی سوی ماینونو خراب کړي دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات باروړونکو موټرو هم جری پکې کښلې دي.
بېخي ډېره خرابه ده. پر دغه لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسې هم وینئ موږ هم وینو، او بل لا کډې دي، دا کډې بېخي ډېرې سوي دي، کډې نه ټکېږي.
که دغه موټر چلونکي وسته طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لوی لارې به رغول کېږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوي مصباح څو ورځې وړاندې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل وزارت یې په پام کې لري چې له کابله تر کندهاره او بیا له کندهاره تر هراته لویه لاره له سره ورغوي.
ټولګټو وزارت پلان لري چې د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لار چې شاوخوا 900 کیلومتره اوږدوالی لري د عامه او خصوصي مشارکت له لارې په داسې ډول په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي چې د پروژې هر یو برخه پر 100 کیلومتره ویشل شوی وي.
په دغه ځای کې د موټر چلونکو تر څنګ د سیمې خلک هم د خرابو لارو له بد حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي د دغه سړکونو له امله نه خپلو کارونو او نه هم خپل رنځوران روغتونونو ته پر وخت رسولی سي چې له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
مونږ د خوږیانو ولسوالۍ د زاوی د سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونو او زلزلې خلک خراب کړي دي، او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقاماتو له تاسې ورسوئ. ډېره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تاسو د ازادۍ راډیو دواړه سرویسونه چې هم د درې دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا ښه او یا ترخه خبرونه دي، یا مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي. او دوام دا کوم پرونه چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، د خوست او د پکتیکا کومه پیښه شوې ده، خدای دې ټول تو پیښ دې نو کور کې له ځانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شی د خلکو ته ورورسو چې د دوی څه نه څه خپې وشي. اگر که اوبه وي او که پیسې او که هر څه شی وو، د یو وخت کې د چا یو ګیلاس اوبه ته ضرورت پیښیږي، او یو وخت کې د چا ډېر کم شان باندې هم ډېر مشکل حل کېږي. نو موږ تاسو ټول ته د خدای تو پیښ راکړي چې له ځانه لرې کړو، یو ته ورسو عام امرونه دي.
سلامونه او نیکی هیله. زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لیږم. ډیر هر څه د مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپلو افغانانو خویندې وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي، او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانان څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټولې کړي او د خپلو خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
در روان خبرونه په دوام کې درسي ساعت لرو په درسي ساعت کې هم جغرافیه تدریسي شي خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه واوري اروپا اتحادیه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون یورو مرسته اعلان کړه د اتحادیه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې نقدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات د څښاک اوبه سرپناه او درمل برابر کړل شي پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2.5 میلیون پونډه مرسته وکړي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر د طالبانو د حکومت د سرچینو په وینا 1,150 کسانو ته ورسید یونیسف وایي د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 121 ماشومان هم شامل دي د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د وروستۍ زلزلې له ټپیانو سره د مرستې غوښتنه کړې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې زلزله کې 10,000 کورونه بشپړ یا څه ناڅه نړېدلې دي خو نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت کافي درمل نه لري د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی څو خپله د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې ده پیاوړې کړي په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیگا څرګندونه وکړه او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري جنرال والری زالوشنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونو یو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوسته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادې رادیو خبريږي پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکه لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي
موضوع د زمکه بڼه او جوړښت د افغانستان زمکه یا اراضي د جوړښت لپاره څه ډول غني د طبقات الارضی یا د زمکو د برخو څیرونو لمخې د افغانستان زمکنۍ جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د زمکو ډېری برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د زمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي په دې معنی چې د افغانستان د زمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیز هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1,450 متر ته رسیږي همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1,250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له 6 څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغ آب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه یا کښته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره رااخلي، چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادې را
دی. ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله یې بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرکی مبارکی د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوی دی. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډیر پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مرمر ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغی او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکاله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکې مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبتې پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ ولاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابعه قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللې ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت سوی، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والله خپل داسې مشکلاتو سره مخ سوی یم. زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روان وو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولام مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کې، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نور افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته د زړه نه خکوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډیر سخت چلن کوي او د بیرته ستنولو ترڅنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستی، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډیره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دائم خان نست چې پر دې بازار و بیا بیا راځم. دائم خان نست چې پر دې بازار و بیا بیا راځم. کچې پس وینا خپل به مړم سبا بیا بیا راځم. کچې پس وینا خپل به مړم سبا Thank you. ماریان دیر دیر رمی وڑی دیتا اکل میں وڑی چی پر ہوش پکر لگا